تختول شو هغه د ګلدوزی په یو پروژه کار کاوه د ازبکستان کابینه غړي وای ولسمشر سخت بیمار دی او د محلي په هسپتال کې ضروری علاج روان ساتل شوی او د ایران حکومت د جاسوسي په تور په اټمی خبرو کې د دې هوا د پلاوی د یو شامل غړي د نیولو خبر ورکړی
بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج زهیر وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر جمالی له حکومت پوښتلي چې کوم ځای کې لیکل شوی چې د پوز د ځوانانو بغیر به سرشمیرنه نه کیږي اداري وړاندې لیکي حکومت سوسو واري ژمنې وکړي چې په پاکستان کې به سرشمیرنه کیږي او د دې لپاره یې سو نیټي وټاکلې خو دا ځل دا ویلې شو چې د پوز ځوانان د ترغګری خلاف اپریشن کې بوختي نو دوی نشي کولی چې سرشمیرنه وکړي حکومت چی چیف جسٹس اویل کچری حکومت په هر کار کې د پوز محتاج وي نو بیا ولی دا ټول نظام پوز ته پلاس نه ورکوي ادارې زیاته وچ دی یو ملک د نظام چلولو لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری وي ځکه چې تا ته معلوم شي چې څومره خلکو ته د خوراک ضرورت دی د کپڑو ضرورت دی چاته د سرپناه ضرورت دی نو دا هر څه حل ممکن کیدی شي چې سرشمیرنه وکړي شي او صحیح شمیره راشي او بیا په عین کې هم لیکتي چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کول وی دریا اخري کې وای باید چې حکومت لا عام ټول ټاکنو شپږ میاشتې وړاندې په ټول ملک کې سرشمیرنه سرتا ورسوي او د دې لپاره د نادر خدمات تر لاسه کړي او په کار د چې دې لړکی د جدید ټکنالوژي نه هم پوره پوره ګټه واغسته شي او هر عمل آنلاین تر سره شي چې یو غوړه ډیټا هم وجود کې راشي او د پاکستان سیش میرا هم معلوم شي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې آج ورس پاڼه خپل ادریه کې وای د متحده کمی مومنت د جوړونکې الطاف حسین د لنجمن بیانونو او د ناربازی سره سره په میډیا هاوس باندې د حملو نه شروع شوی سیاست ګرماګرمي لا اوس هم روانه ده او د دوران د متحده کمی مومنت فاروق ستار په -1 فارموله باندې وکړو او له الطاف حسین یې د لا تعلقي اعلان وکړو ادارې وړاندې لیکي په سپریم کورټ کې هم د الطاف حسین پر ضد درخواست ورکړې شوې په بلوچستان اسمبلی کې هم د نوموړي پر ضد قرارداد منظور شوې ادارې وایي د هر څه په خپل ځای خو اصل مسله د کراچۍ د امن ده ځکه چې د کراچۍ د امن سره معاشي پرمختګ تړلې نو باید چې حکومت اوس د درغلیو د ختمولو او د کراچۍ په امن او معاشي ترقۍ پاملرنه ورکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابې بنیادی عوامل د چین سره د پاکستان نږدې کېدل په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل او په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی دی بلخوا رایټر خبري ایجنسی لیکي چې د جولای په 2 نیټه په ډاکا کې په کومه کې فچ بریټ شوی وو هغه بریټګرو د اعلی تعلیمي ادارو نزد د کړې کړې وي د دغه دواړو مقالو مهم ټکی د یو وړې د مینه پس د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپلې وایداریه کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موضوع راغستې ده ولیکي چې تر کومې پورې امریکا پاکستان سره په خپل مالی مرستو کې کمې نه راوسته تر هغه پورې د دغه دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه وو خو چې کله امریکانا د اف 14 جنگي الوتکو اغستو معامله سره ته ونه رسیده نو اړیکې مخ په خرابېدو روانې شوې خو د ورسپانې په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خرابي د دې نه ډېره مخکې شروع شوې وه ورسپانه وایي چې چین سره د پاکستان زیات نږدې کېدل په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو کې زیاتوالی هغه عوامل وو چې د امریکې د ستراتیژیکي ګټو په مخه یې په سیمه کې د پاکستان مرکزی حیثیت ختم کړو او د دې نه مخکې چې په سیمه کې امریکا پاکستان ته کوم اهمیت ورکولو هغه کې کمې راغلو خو اوس هم په سیمه کې د امریکا دا یو مهم هدف دی چې د ترهګرو بیخکنی وکړي او د پاکستان د پولو نه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي ځکه چې د امریکا اوس هم دا خواهش دی چې په افغانستان کې د غوږده جګړه یو تسلی بخش انجام ته ورسوي ورسپانه دی اتوی چې له بده مرغه د پاکستان خارجه تګلاره په دغه معیارونو پوره نه ده ختلې او په دغه هیواد چې په افغانستان کې د ناقراره او نامنه کوم تورونه لګول کیږي د هغې دفاع کې ناکامه شوې ده. هند هم په بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي او د خبرو اترو نه انکار کوي. امریکا هم پاکستان نه په دې لړ کې د لا نورو اقداماتو غوښتنه کوي او د حقانی شبکې نښه کول غواړي. خو اوس داسې ښکاري چې په نړیواله ټولنه کې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ هیواد په توګه بدنام شوی دی. بلخوا رایټر خبری ایجنس د روان کال د جولای په دویمه نیټه د بنگلادیش په ډاکا کې په یوه کیفه په هغه برید کې د ککړو کسانو د وژنې خبر ورکړی چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د ایجنس په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د تیر خالی په ورځ د دغو بریدګرو د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دغه وسلوال د ډاکې د یوې ترقی یافته سیمې سره تعلق درلودو او ځینو پکې د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو نه زده کړې هم کړې وې. د ډاکې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر منیر اسلام رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې وژل شوی ترهګر توصیف حسین او نبراس اسلام د 13 فروری میاشت نه درک شوي وو او توصیف حسین په کوالالمپور کې یوې آسټرېلین یونیورسټۍ نه زده کړې کړې وې. د پولیسو په خبره د تیر خالی په ورځ یې دریم ترهګر په یو پولیس مقابله کې ووژلو چې فضل ربی نوم یې وو او د جیسور ضلې سره یې تعلق درلودو. د نورو دوو ترهګرو تعلق د دان منډي سیمې سره وو. د دغې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالي قبوله کړې وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای کومه دا چې تاسو ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تاسو تعلیم چرته نن به تاسو او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. او تاسو ته معلومه ده چې د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د سپین بولدک او د چمن چې کوم پوله ده هغه بنده ده او په دې باندې تګ راتګ نه کېږي. د دې د وجه نه ډېرو دواړو غاړو ته کاروباریانو ته سخت نقصانونه او زیانونه رسېدلي دي. په دې اړه باندې خان محمد سین دا راپور برابر کړی را دی چې دا وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنز د تجارتي او ترانزیتي دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنز د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له لسو ورځو راهیسې تړل شوې چې له امله هر ورځ افغان او پاکستانی سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنز دی د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده. ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. نو د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه. د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاشي دا به موږ قطع کوو.
د وویل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پیښول. له تورخم څخه تر پیښوره پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونوی په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستانی سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی. د د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونی سره د تجارت ترانزیت د سارک د سازمان او داسې نورو سیمه ایزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغه ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وویل چې په دې حکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوو ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالي شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او موږ خپل مکتوب بهرنی چارو وزارت ته لیږلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لار خلاص شوی او 15 تر 30 موټر پورې چې دی خو او اکثر تازه میوه او هغه لاره کلي یخ خاطر تیر شو. انشاءالله زه امیدوارم دا دیالوګ دوام عمومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کیږي.
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شوه چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیز خبرونه مشالونه. څنګه چې تاسو معلومه ده هر اونۍ د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار شاهین بونیری برابرۍ او په دې خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک چې څومره غړي وو او په دغه تحریک کې هلې ځلې کړې وې د هغې د ژوند او د هغې د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې هر اونۍ تاسو د خبرونه اورئ. د نن خبرونه در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو او څنګه تاسو ته ویل د دې خبرونه قربا شاهین بنهره ده. را دي چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومبه زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله ویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتګار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټکو را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزه تا رالو نو زمونږ د وزرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو جاگر شاہجہ شجا ہندوستان کی دین ستناستو پیرنگیان وغیرہ روان کرے اسے جگہ پنو باندھے افغانستان تخت باندھے قبضہ کی دے جنگ کی منگا دے آگے خلاف ہو دے شجا اور دا پیرنگیان خلاف دا دے وجہ منگا شہرت و دے دے اور دا خٹکا کا چوا دا آزاد خیال سن اٹھو آزاد خیال ہو دا منگ سارا دیو دے سارا تر دیو نو باچا خان چرت دل ترالو دے آگے نہ پس دا دے آگے زور حکومت سا اختلاف پسے نو اختلاف نو جور شروع ہو نو دا علاقہ دے علاقے دا جو مرکز ہو زماں سے ادنی سے زماں عمر بسو پیزو کشپک کار وہ ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1926 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روانو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور راوتی وم حجرې ته راتلم. نو هغه ونو په مخې راته داسې راڅاخه هلته یې بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښ کړل او موږ سره مینه کول. هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه دې پورې د هغې ما په سر لاس راښ کړلو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه. هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک وو او په زلمیتوب کې یې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی وو. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز وو چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر وو او د هغه سره سره چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان د لپاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډیر خپل صداکار او دغه صداکاری د هغه په تقریر کې هم د هغه په شاعری او رونه کې هم د هغه په خبره کې هم نو هغه یو ډیر خپل د ریډیو یو ډیر خو رایټر پاتې شوی دی ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټینګ اوسم د بخور ریډیو د تاریخ یو حصہ ده. نو بیا چې د دغه په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښایي پوره کیسه ښایي پوره داستان ښایي.
اجمل خټک پخپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړوي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوش شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نو موړي دغه کیسه صدا سره کړی ده.
دغه څه سیاست کې وو او چې جمهوریت می خبره کانو دا 1955 مو چې باچا خان دا پاکستان نه پاسې باندې شو نو هغه نه راتلو خو نو بیځه نه لوې استقبال ورته کېدو څوک دې سوبې تر نه وځي د دې مخې. نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو نو د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو. هغه میټینګ زه د نوخار استقبالیه کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو ښه استقبال مو وکړو چې باچا خان سره زه دلته راغلو. نو ما ورته سپاسنامه لیکلي وه په دې سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم از عجیب بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناستم. دلته دې سړک باندې چې دا دې دلته دې کلي خلک راجمع وو جلسه ورکړه او لاړم ور سره. دغه چې زه باچا خان سره به از عجیب بابا کې کېناستم تکر میں کو ویادت تاکوری کی ندین فرز بیا دغا تحریک کی شم
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون میشتو سیمو کې د قامی ازادې طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غکې په دغه غاړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو.
چې اجمل صاحب په کم دورونو کې دا شاعری کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خاور باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خور او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتي شاعری غږ پورته کنو دا زمونږ د مترقی ادب د مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغی نفس چې اجمل صاحب کومه شاعری کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونی کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نغښتي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه په تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې ژوند د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزه په بدل کې سو سو زله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورزی د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشلا خلاف حکومت نیولیو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت او دغه وخت کې د چکلا غریبتار شو نو دې په مختلف چارچر سیلونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړی شو دی په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و ځکه چې دی په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې دې ډېر زیات ټاکر شوی وو. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کول شي نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو او د هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې ده ته په دغه کې وو د جیل نه نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب د هلته لیکلی نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچه ملي او قربانیونه ډیر اثر اخستې وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارونه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاون کې. نوموړي د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځنې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې نه دي او څه به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو به خلکو ته په ځینو ته ورتلو او دا کیسه ورته وي چې دا دې پیرنګیانو ملګری دی او ستا مخالف ته دې پرواه نه کول هر چا ته بتلو او هر چا سره به هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند دې تیرول پدې باندې خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسې هغه سره بیا دومره مړې یو جوړه جامې په ګټلۍ کې وي پتر کې وي نیمې ګرځي جو هغه ګټلۍ چې آتا ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګورو. زه ورسره مړ جماعت کې جماعت نه راوتلو تقریر کړی دی سپلې یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خانه دا ثواب دی چې تا ته سپلې مخکې کېدم یا درکړم هغه وایي خلا ثواب دی بیا تا سپلې کومې دي ودا دي نو خلا زه هم ثواب ګټم تا ته سپلې سم هم تا قسم بنیادم اجاغری جون فلسفه دا چې خدمت او اتفاق پښتنو لري جوړ شي او د کوم خدمت کی او د خدمت روې پوینټ دا چې پیرنګي د ریمن کوزي او د علاقہ آزاد شي تر دې پوری شي تستانه شي تحریک کې پارٹی منظم کی بلکې د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم اور ټول ژوند جوړ پاګه کې سیټلمنټ ته تبدیلی راغلی.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولې دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه، نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما چې وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش کوسی دم کو عبد الواسع کاکای نوم خو زله بداسې را بغلو او ما تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تنه ایسته خو ما ته په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق چې څو بالان کې خپل ډېر غریب سړی و سین علاوه نور پدے پختنوں کے سیاسی خلق کو غیر سیاسی خلق کو جمع پر خیال جانے آگئی رہو نہ دا سے سوچ ہو نہ دا سے فکر ہو نہیں چپ دا سے سوچ کرے رہے نہیں چپ خیال کرے رہے تیرا دوبرے شخصیت ہو دوبرے قوم مل کر آئے اور تعلق کو بھی نہ ہوا اور دے رشتہ دن آیا تو دے دم معشومان و سال لے
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یو لس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر